د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. نن د شنبه ورځ او د 2015 کال د مئی 14 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هر کله کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه ریپورټونه شننې او تفسیر لرو. ځینې سندری هم درته نشرو، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې اسرار عالم مومندې وړاندې کوي.
سهار مو په خیر. لومبه د مهم خبرونو لنډیز. عوامي نشل ګوندن په کوټه کې د کاشغر گوادر لارې پر مسله ټول ګوندیزه او غونډه رابللې ده. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي په خارجي سیمو کې د فرقهیز تشدد مخه نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. او افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د چرسدې ولسوالۍ جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ جوبل سره پرون پای ته ورسېده. اوس د خبرونو تفصیل. عوامي نشل ګوندن په کوټه کې د کاشغر گوادر لارې پر مسله ټول ګوندیزه او غونډه رابللې ده چې په کې به د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، ملت پال او سیاسي ګوندونه ګډون کوي. د غونډې یو ګډونوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مرکزي مشر رضا محمد رضا بیګا له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی به په دې غونډه کې له مرکزي حکومت غواړي چې د کاشغر گوادر کوډور لار دې له پښتنو سیمو تیر کړل شي.
دا د ټول ګوند ولسونو ګوندونو سنمندګي کوي، دا په یو ځای په یو خل دا فیصله کوي، دا پریکړه کوي چې دا کیریډور دا لار دا هیوی دا پر دغه لار راځي، سیدا له اسلام آباد پر جوب راسي او بیا پر کوټه باندې بیا پر سوراب لاړ شي. بس
یو دی چې شروع پر ورځ د وزارت مشر په مشرۍ د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه شوی ټول ګوندي ځغونډه کې پارلماني غړو ته باور ورکړل شو چې په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی شوی، خو ملت پلو سیاسي ګوندونه دغه نه مني او دوی تور لګوي چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر کوریډور په خوانی لار چې له پښتنو سیمو تیریږي اړوي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن وایي په خارجي سیمو کې د فرقهیز تشدد مخه نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. د یاد سازمان مشر زهره یوسف پرون مشالډو ته ویل چې په کراچۍ کې پر شګانو لښوي بریده داسې ښکاري چې حکومت د وسلوالو ډلو پر ضد حکومت سرګند تګلار نه لري.
په کراچۍ کې له قانون سره سم رینجرز ته پوره واک ورکړل شوی دی. دلته د اف سی ځواک لوی شمیر موجود دی او ځای پر ځای چوکې دي. نو دا د حیرانې خبره ده چې پر دې هر څه سربېره دلته د فرقهیز تشدد داسې پیښې رامنځته کیږي.
په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو د تیرې چهارشنبې خونړۍ برید په پاکستان کې د فرقهیز تشدد تر ټولو تازه لویه پیښه ده چې په کې درې څلوېښت کسان وژل شوي وو. د برید پړه جندوله ډلې پر غاړه اخیستې وه. په خبر ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دوی غواړي چې د ملک د نور برخو په څیر په قبایلي سیمو کې هم د ووټ په ذریعه آزاد بلدیاتي انتخابات ترسره شي. پرون په جمرود پریس کلب کې د یوې نادولتي ادارې لخوا په رابلل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشران وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې پکې د خیبر پختونخوا ګورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسی کونسل د جوړولو ویل شوي. په دې موقع د خامی وطن ګوند یو مشر صدر پردي وویل
لوکل کونسل مونږ نه اور کړی، لوکل کونسل دې دې چې کړی وي دا کې نامینیشن دی، دا کې انتخاب نشته. ځکه مونږ ټولو سیاسي پارټو کپ باجوړ کی میټینګ شوی دی، کپ خیبر کې شوی دی، کپ وزیرستان کې شوی دی، مونږ دا ریفارمز ټوټلی ریجیکټ کړی دي، مونږ مسترد کړی دي.
یاد به چې پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د ایجنسی کونسل جوړولو په ګډون د یو شمیر اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. دغه کمیشن خپل سپارښتنه گورنر ته وړاندې کړې دي. د جمعیت العلماء اسلام فی پر سیاستوال مولانا عبدالواسی د پشین په رود ملا زی سیمه کې د سړک غاړې بمی بریج شوی، خو نوموړی پکې خوندي پاتې شوی. مولانا واسی نن سهار مشال ته ویل چې د پرون په یو مدرسه کې د دستاربندۍ تر یوې جلسې وروسته کوټې ته روان وو چې له همدې مدرسې څخه په لږه فاصله باندې پرې د سړک غاړې بمی برید وشو. واسی زیاتوي موټر یې د مرمۍ ضد و، نو ځکه دی او ملګری یې بچ پاتې شو. جمعیت العلماء اسلام فی ډلې هم نن په کوټه کې د دې برید پر ضد احتجاج اعلان کړی دی. د دغه برید پړه تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. تحصیل مشال ډیو خبرو نوري. افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د چرسدې ولسوالۍ جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ جوبل سره پرون پای ته ورسېده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان د دولت وزیري پرون مشال ډیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو مخالفینو د یو قومندان مولا نیک محمد په ګډون شاوخوا 15 مشکوکه وسلوال وجل شوي او درش جوبل دي کچه هم خاغلی وزیری د امنیتی ځواکونو د تلفات پړه څه ونه ویل خو د غور ولایت سی روختون ډاکټرانو مسله دوی ویل چې پرون دغه روختون ته د امنیتی ځواکونو و مړی او درې جوبل ورول شوی دی د امریکا په باسترن کې د ځغاستې لوبې یا مراتن ځغل پر مهال په بمونو ایښودو کې ککړ ګرځېدلی جوهر سرنایب ته د مرګ سزا اورول شوي. د عدالت د قضایه پلاوي ترمنځ پرون 14 ساعته پر دې بحث وشو چې سرنایب ته د مرګ او عمر قید په سزاګانو کې کومه یو ورکړي. بالاخره تر اوږده بحث وروسته پرېکړه وشوه چې د ته د مرګ سزا ورکړل شي. 21 کلن سرنایب چې د سزا اورېدنې پر وخت عدالت کې موجود و بغیر له غبرګون خودو یې سر ټیټ کړو. د مرګ سزا یو شمېر مخالف فعالان چې په هغو کې د همدې بمې چاودنو د قربانیانو د کورنۍ غړي هم شته غوښتنه کړې چې سرنایب ته دې د مرګ سزا ورنکړل شي. د 2010 کال د اپریل په 15مه د امریکا د باسن خان په بمی چاودنو کې درې تنه وژل شوي او 216 نور جوبل شوي وو. او د اسلامي دولت ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی. دا رسول هغه چې د اسلامي دولت ډلې پرون پر رمادي ښار کې پر حکومتي ودانیو تور بیرغونه وځړول. دغه ښار د انبار صوبې مرکز دی چې د عراق په لویدیځ کې پروت دی. د عراق یو پوځي چارواکي ډي پي خبرې ایجنسی ته ویلي چې د ښار شاوخوا 90% برخه د داعش وسله والې ډلې په کنټرول کې ده. د رمادي ښاروال وایي په دې ښار کې د اسلامي دولت ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ خطو کې 10 پولیس افسران وژل شوي.
سلام پختونخوا
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعت خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه کله تاسو څخه په ریډیو کې تیری سي نو په انټرنیټ کې مو اوریدل سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. نن د عوامي نېشنل ګوند په بلنه په کاشغر ګوادر تجارتي لار کې د ممکنه بدلون پر ضد په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه ترسره کیږي. یو عام کس د دې غونډې په اړه وایي
په کار دی چې دا پر دغه روټ باندې د رسمال خان روب شیرانی کلاس افلا پر کوټه باندې لاړ شي نو لپال پارټي سره سره زموږ غذاتی هم دا خواهش دی چې دا په دغه نمونه باندې وسی.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وایي د فرقیز تشدد مخه نه نیول کېده د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي څرګندوي. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف وایي
انټیلیجنس کی بھی فیلیئر ہے اور حکومت کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے ملیٹنٹ گروپ کے ساتھ ڈیل کرنے کی.
د خبر ایجنسی سیاسی مشران وای دوی په خپل سیمه کې د ایجنسی کونسل وړاندیز نه منی بلکې د نور پاکستان غوندی بلتیاتی ټاکنې غواړي.
ننم زاد بنیادی انسانی حقوقو نم محروم يم دل تمام ماما دس یو نظام مسلط ده شغه فر دی واحد دی پولیټیکل ایجنټ ده په پاکستان چې کوم آئین او قانون ده پټول پاکستان کې ده هغه په کار چې موږ لمرا کی.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورتونه شننی او ځینې سندري هم لرو اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اسل ک څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل نن عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو غونډه را بللې ده. د دې غونډې هدف دا دی چې د ګوادر کاشغر پر تجارتي لار بحث وسی. سیاسي او مذهبي ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت دا لار له پښتنو سیمو پنجاب تاړوي خو مرکزی حکومت یې نه مني. خدای نور ناصر را سره د ټلیفون پر کرښه دی. خدای نور ناصر سهار په خیر کا اوریدونکو ته وایسته چې دغه ټول ګوندیز غونډه څه وخت پیلېږي او کم ګوندونه امکان لري چې ګډون پکې وکړي.
مننه بوریوال. د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوالو په خبره همدا نننۍ ټول ګوندیز کانفرنس چې دوی کوربتوب کوي د پاکستان په وخت دوی 10 بجې ویلي چې 10 بجې به پیلېږي خو دلته چې څومره هم دغه سیاسي غونډې یا ټولګونډیز کانفرنسونه کیږي نو د پاکستان په عام هغه کې چې کله داسې غونډې کیږي نو هغه تر وخت نیم سات یا هم یو سات ورسه پایلیږي. خو د دوی لخوا د غوا د لسو بجو اعلان شوی دی چې په لس بجو به دا ټول ګوندیز کانفرنس پایلیږي. تر کومه ځایه پورې چې په دې کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو د ګډون تاسو پوښتنه وکړه، امنیت ګوند وایي چې دوی ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو ته، مذهبي ګوندونو ته په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې بلنه ورکړې ده، دعوت ورکړې ده. دوی په خبره چې په هغه کې پاکستان ملکم لګون هم دی او همدغه سي ټول سیاسي ګوندونه، هغه کې د بلوچستان دی او هم کله پاکستان په طرف باندې ټولو ته بلنه ورکړې ده. خدا به ورسته څرګندېږي چې په دې کې کوم کوم سیاسي ګوندونه او د هغوی کوم کوم غړي یا مشران په دې کې ګډون کوي. البته یوازې د پیپلز ګوند لخوا داسې ویل شوی دی رسنیو ته، د پیپلز ګوند د صوبایي چې کوم ترجمان یې دلته په کوټه کې، هغه وایي چې د دوی د ګوند یو لوړ پوړی سیاستوال او په کامیاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه، دوی وایي چې د هغه په مشرۍ کې به یو وکسیز پلاوی په همدې ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کوي. البته د نورو سیاسي ګوندونو لخوا څه نه دی ویل شوی چې دوی کوم کوم مشران به په همدې نننۍ د عوامي نسل ګوند لخوا په نننۍ ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کوي.
مننه خدای نور ناصره، په راتلونکو خبرونو کې به هم له تاسو څخه په دې اړه تازه معلومات اخو. او سم په کوټه کې د مشال ریډیو بل خبريال نیاز مساخیل هلته عام خلکو سره ژغیدلې او لاغوي څخه پښتلې چې دوی د دیننني ټولګوندیزي غونډې په اړه څه فکر لري. راځي چې د هغوی فکر واورو او واورو چې دوی څه ویل غواړي.
زمانم سید محمد ایوب و دغزه دغه وایم چې دا کانفرنس کې دا خبرې ته توجه ورکول سي چې زبر علاقہ پسمانده ده، نو باید د دې باندې زموږ مشران و دې خبره ته توجه ورکړي چې موږ ټول پسمانده یو او دې نور موږ پسماندګۍ ته استي. موږ د پنجاب څخه کاروبار کوو، د کراچي څخه کاروبار کوو، زموږ علاقې له څوک نه راځي د موږ څه شي وای. موږ مجبور دي لورځو، نو باید دا شی دی په صورت واخوا ته ورنکي.
مانو سیف لادي زاد زله مساخیل اوسودن کيم، نو موږ خو خپل دا وای چې دا د پښتانه د بیلټ د پاره د ریډ کې اډي سیات لري په کار دی چې دا پر د غروټ باندې د رسمال خان روب شیرانی کلاس افلا پر دې باندې پر کوټه باندې لاړ شي. لیکن د حکومت دوغلی پالیسی دا نو دا سم وزارت نهسته، وزارت فلال مشکوک دی، نه دا خاص وزارت نهسته. دوی خدا وای چې موږ دا کوو، لیکن اصل کې د دوی خیال چې کوم دی ازموږ په اندازه و پنجاب ته دی، پر هغه روټ باندې بیا یې پاکستان موږ فایو فایده هم نست. نو د پال پارټي سره سره زموږ غذاتي هم دا خواهش دی چې دا په دغه نمونه باندې وسي او حکومت زموږ دغه مطالبه ده چې دا پر دې روټ باندې وسي.
جلیل احمد مسخر، یاره زه خدا مقبلرم چې دا روټ خو زموږ خاص کار د پښتنو لپاره ډیر فایده مند دی، لیکن دوی وایي چې موږ مختلف روډونه باسو. ایو لنک روډ براکی، یو کشنای روډ براکی، بانا بوی اصل چې مین روډ دی هغه بزی پر پنجاب باندې. تا وخت نه وینم چې پښتونخوا او جمعیت دا سراسر او دا نور چې کوم کوم پرس پارټین دي چې هغه یک جان سي، هغه احتجاج په اسمبلی کې نه وکی، هغه پر روډ باندې احتجاج نه وکی او د قوم ته یو باور نه کوي.
زمانم سید عبدالمتین، دا ټول سیاسي ګمونه دي سر، دا ټول د خپل مفاد لپاره لګیا دي، خپل مفاد کوي. په دې کې دا آل پارټیز کانفرنس چې نن کیږي په سر نه وټل، دا د خپل مفاد لپاره کیږي. دی کواکی دا کولی سي دی په دوی ورځم دا روډ را ګرځول سي، خو دی نه کوي. دا د عوام لپاره دی، دا د خپل چې دایمږ باغ دوړ کوو، د بلوچستان لپاره موږ دا روډ راوړو. دا روډ چې دی دا مایدې سوي دي، د نن سره لس کال مخکې دا مایدې سوي دي چې دا به د پنجاب د پاره یي، پنجاب د پاره به استعمالیږي دا روډ.
د عام خلکو نظرونه تاسو واورید چې نن د عوامي نشتل ګوند لخوا د ربل سوي ټو ګوندزي غونډې په اړه څه فکر لري. د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له ویاند رضا محمد رضا سره ژغیدلې، یاد ګوند هم په دې غونډه کې ګډون کوي. له نوموړي څخه د مرکې په پایل کې پښتلې چې د داسې غونډې اړتیا ولي پېښه ده.
ګوره دا خود د عوامي نشتل پارټي په بلنه باندې دا پر کاشغر غادر دی کریډور باندې دا غونډه دا واغلی. علاوه هم لاول ورځی بیا تر اوسه پورې د یعنی ګر سره د پښتونخوا صوبې او د بلوچستان بیا په دغه معنا کې چې دلته پښتون بلوچ صوبه ده، دا غي پښتون بلوچ ګوندونه سیدی هغه ټول په دې رائے قائم دی. لاول ورځی هم دغه دریز دی سی دا شارا دا کریډور دغه لار دا د پښتونخوا صوبې باندې بیا پر ژوبو پر کوټو سورابو پنځګور بیا ګوازر ته دا لار لاړ سي. او چې په دې کې
قسم قسم چې د پاکی مرکزی حکومت له طرفه دا بالکل واضح کړی د دوی دا لار پر بل لار باندې دوی دا بیای او پر دی تر اوسه پورې دا کشمکش روان دی.
اسلام آباد کې چې غونډه وسو په هغه کې پاکی وزیر حسن اقبال سپیناوی ورکړن، تاسو د غوی له سپیناوی مطمئن یاست؟
موږ حسن اقبال او نواز شریف دواړو ته تپوس کوو چې تاسو ریلوی به پر کمر لار ځي، تاسو به د ګیس لاین پر کمر لار ځي. ګوره د پاټیانو تر مخ د ده بریفینګ راله د خپل دریز وړاندې کې چې موږ دا دلایل لرو او ګوندونو پاټیانو خو دغه پوښتنې دا تپوسونه پرتی دي او دغه سوي هم دي چې همدغه خبره چې دا زه درته کوم چې هغه وایي ستا اصل لار چې چیرې ستا ریلوی ځي هغه کمه یوه ده.
رضا صاحب، تاسو په مرکز کې ستاسو د پارټي چیرمین محمد خان استکزای صاحب له نواز شریف سره نږدې اړیکې لري، په بلوچستان حکومت کې ستاسو پارټي یا ګوند له نواز لیک سره په حکومت کې ده، تاسو زور نسی پر اچوي؟
موږ تر هر چا زیات زور اچو او موږ اچولې دي. ګوره دا نواز شریف باندې موږ پارټي موږ ګوند موږ چیرمین محمود خان بالکل واضح کړی د ډیره سرګنده کړی ده چې تر څو پورې په دې کې پښتون بلوڅ او نور قومونه دا په اعتماد کې تا نه وي اخیستي او د دغو منظوري نه وي، د دې رضامندي نه وي، دا لار نه تلای سي او نه کامیابه کېدلی سي.
د نن ټول ګوندیز کانفرنس به څه نتیجه ولري، څه پایله به ولري؟
ګوره د دې ترګردو لوی طاقت دا دی چې دا د ټولو ګوند ولسونو ګوندونو چې نمایندګي کوي دا په یو ځای په یو خوله دا فیصله کوي، دا پریکړه کوي چې دا کریډور دا لاره دا هایوی دا د پر دغه لار راسي چې دا له اسلام آباد پر ژوب راسي او بیا پر کوټه باندې بیا په سوراب لاړ سي. بس
د پښتونخوا ملي او می ګوند ویاند رضا محمد رضا وو. اوس پښتنه دا چې دا کوریډور یا د پاکستان او د چین ترمنځ تجارتي لار دڅه د دې ګټې څه دي او که جوړ سي د پښتنو پر عام ژوند به اغیز څه وي؟ په دې اړه ریپورت لولنډ د مې ورستاورو. د پاکستان د پلان جوړونی او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته ویل د ګوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لار یو داسي پروژه ده چې تر 2030 کال به سرته ورسیږي. احسان اقبال زیاته کړ چې دا پروژه به په داسي توګه تر سره کوي چې د ملک ټولي صوبې لاګټو او اسانتیاو برخمنې سي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام موتی د دې پروژې د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا یو داسي پروژه ده چې چین ورته لتیرو شلو کالو راځي تیاری کړی ده. له اکرام موتی څخه مې وپوښتل چې د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور په نامه دا پروژه په اصل کې د څه؟ نو هغه وویل
چین د ټول دنیا سره تجارت د لپاره پرانیسته کوي چې وایي د ځمکې په لار او بیا سمندرونه چې وي هغې په لار د وادر بندګاه چې هغې اغستې ده، نو دې لپاره اغستې چې مال بلته راځي د بار ملکونو نه، هغه ځای نه به مال چین ته ځي. هغې لپاره پاکستان کې د ریلوی او د روډ سیستم جوړوي. پاکستان ته د هغې نه علاوه هم د بجلی او د نور د انرژي د سیزونو لپاره پایپ لاین جوړولو لپاره پیسې بیرې کړي دي.
د اپریل په پای کې پاکستان ته د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ له سفر وروسته په دې اړه تود بحث پیل شو چې دا لار به د پخوانی نقشې مطابق په پښتنو سیمو کې تیریږي او کنه پنجاب ته به واړول سي. د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو غونډې ته وویل دا تر وخت لمخه خبره ده چې له دې پروژې څخه به یوازې د ملک ځینې برخې ګټه واخلي. اوس پښتنه دا ده چې په دې پروژه کې تر ټولو مهم څه دی؟ اکرام هوتی په دې اړه وایي
سړک او اکنامک زون تا دو سیزونه ګټور دي. ترین چې دی خو صرف مال وړل وړل دي کنه، خو باسي اکنامک زون ته نوزي. اکنامک زون زیات ګټور دی چې کوم ځای اکنامک زون جوړیږي. فرض کا د پښتنو سیمه کې دوه راتلی شي، یو شهر رشم باندې چې کوم ځای کې هم لکه دوی ته خخکاري لکه کیلی شي، مانسیره سره، مانسیره نه بره بټګرام، چتر پلین داسې علاقې دي کنه، او پټن دی دغه ځای کې کیلی شي، یو جوړ شي هریپور حویلیا سره، دغه دوه ځای نه دي چې دی کې پښتنو علاقې کې د دوه راتلی شي.
په کراچی کې میشت پښتون تجار امیر حمزه مروت وای کچیر دا تجارتی لار د پښتنو په سیمه کې تیر کړل سو نو د پښتنو پر اقتصادي حالت به بیخي زیات مثبت اغیز پریوزي. امیر حمزه مروت وای
نن پښتون په ټوله دنیا کې خور ور پروت دی او هغه کار کوي چې انور سو کې نه کوي د مجبورۍ نه، چې دې شي چې د دې صنعتي زون او د دې روټ په بنیاد باندې په وجه باندې پښتون په خپل کور د روزګار بندوبست وشي. دلته په کراچۍ کې غیري کې هر وخت د دوی په سر باندې یو تلوار ځوړن دي چې کله به مو وباسي. زما مقصد دا چې خپل علاقه کې روزګار جوړ شي، نو پښتون به په خپل کور باندې د خپل کور خاوند شي.
د یادونې وړ ده چې یو شمیر ګوندونو په ځانګړې توګه عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند وار لمخه په ډاګه کړی ده چې دوی به د پاکستان مرکزی حکومت دیتا نپریش دی چی دا گوادر او کاشغر ترمنز دا تجارتی لار دا پشتنو لسیمو پنجاب تواروی.
دا مشال ریڈیو دا.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وای په شهري سیمو کې د فرقیز تشدد مخه نه نیول کېده. پاکستانی حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. پر مذهبي لژکیو نظر لرونکو وای په پاکستان کې د فرقیز تشدد مسله بیخي جدي سوې ده. بل پلو د هزاره ګانو مشر وای دوی د خپل وګړو پر وژنو احتجاج لا نسی کولای. په دې اړه رپورت لیولنډ د میورستا ورو د کراچی په ښار کې د اسماعیلی فرقې پر وګړو خونړی برید په پاکستان کې د فرقیز تشدد تر ټولو تازه لوی پیښه ده. د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وای په ملک کې فرقیز تشدد پر دې سربیره د تیر وخت په پرتله زیات شوی دی چې په کراچی کې د 2014 کال له سپتمبر راهیسې عملیات روان دي. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې پر شیګانو سوی برید د استخباراتي ادارو او حکومت ناکامی په ډاګه کوي. زهرا یوسف وویل
په کراچی کې له قانون سره سم رینجرز ته پوره واک ورکړل شوی دی. دلته د اف سی ځواک لوی شمیر موجود دی او ځای پر ځای چوکې دي. نو دا د حیرانۍ خبره ده چې پر دې هر څه سربیره دلته د فرقیز تشدد داسې پیښې رامنځته کیږي. دا د استخباراتي ادارو ناکامي په ډاګه کوي او له دې څخه دا هم ښکاري چې حکومت د وسلوالو ډلو پر ضد کومه څرګنده تګلاره نه لري.
فرانس پریس خبری اجانس د مئی پر 15 په یو رپورت کې لیکلی دی چې په پاکستان کې د شیګانو شمیر د دې ملک د ټولې آبادی 40% جوړوي. د اجانس په لیکنه په تیرې یو لسیزه کې په پاکستان کې سنی سخت دریځ ډلو په فرقیز تشدد کې په زرګونه شیا مسلک وګړي وژلې دي. دا رپورت لیکي چې په پاکستان کې شیګان تر ټولو په بلوچستان صوبه کې له مشکلاتو سره مخامخ دي، چیرې چې د هغوی شمیر شاوخوا 200,000 دی. د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره مشال ریډیو ته وویل زموږ د مشکلاتو اندازه لدی ولګوي چې د خپل خلکو د وژلو پر ضد احتجاج هم نسو کولای. عبدالخالق هزاره وویل
مونږ دومره نشو کولی چې خپل جمهوری حق سره سم پر امن احتجاج وکړو. چې کله مونږ وایو چې مونږ د خپل وګړو د وجل کېدو پر ضد احتجاج کوو، نو حکومتي او امنیتي چارواکي مونږ ته وایي چې ستاسو ژوند په خطر کې دی. چې کله کوم سیمینار ته ځو نو هم په داسې ویره کې ځو لکه مونږ چې د دې ښار نه یو. نو زموږ حالت داسې دي او مونږ له بیخي زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو.
په پاکستان کې د مذهبي لژکیو پر چارو نظر لرونکي لیکوال عامر رانا وای وسلوال ځکه شیګان په نشه کوي چې دا د هغوی لپاره یو آسان هدف دی. عامر رانا وویل د فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره د یو داسې اوږدمهاله تګلارې اړتیا ده چې د قانون پلي کوونکو ځواکونو او استخباراتي ادارو ترمنځ د معلوماتو شریکې ده، سلا مشوره او همغږي وي. نوموړي زیاته کړه
د فرقیز تشدد مسله په پاکستان کې بیخي جدي شوې ده. د دې د مخنیوي لپاره به حکومت جدي ګامونه پورته کوي. په دې لکه به د قانون پلي کوونکي او استخباراتي ادارې د همکارۍ پر اساس هدفي عملیات ترسره کوي او د دې ترڅنګ به له مذهبي عالمانو هم د دې لپاره کار اخلي چې په پاکستاني ټولنه کې د فرقو پر اساس د زیاتېدونکو واټن په کمولو کې خپل رول ولوبوي.
په دې اړه مو د پاکستان د مذهبي چارو او مذهبي همغږي له وفاقي وزیر سردار محمد یوسف سره د تماس هڅه وکړه خو بریالي نه سو. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې د لوړ پوړو چارواکو یوې غونډې ته وویل د ناقانون ګرځول سو ډلو ترڅنګ به د هر هغه چا پر ضد بي توپیر عملیات کوي چې په جرمونو کې لاس لري.
دا مشال ریډیو دا.
په پاکستان کې چې هر کله د مذهبي لژکیو پر ضد بریدونه وسی او یا دا ډول نور پیش رامنځته سي نو د حکومتي چارواکو او رسنیو لخوا تور لګول کیږي چې په دې کې د بهر ملکی ایجنسیو لاسو. زموږ همکار شاهین بنیدی د دفاعي چارو له کارپو صاد محمد خان سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې آیا د پاکستان ریاستي ادارې رښتیا هم دومره کمزوري دي چې د بهرنۍ لاسوهنې مخه نسنی ولای. هغه وایي
نہ دیکھے زمین کا ریاست کمزوری دا بار خلق با مداخلت کی جتو تسٹرن ملک ہوئے نو اغب استاد کمزورے نے استفادہ کی پاکستان کپنے کمزورے پٹی کی چکم مسائل دی اغا حل کی نو بیا با مطلب یو یو نیمو واقعہ ہو چاہتا کی دی سی چاہتا چودہ نو ہوا یا چھتا سبن صدا سے سرخہ کرے واقعہ ہو چاہتا وہ دا کم طریقے بل جوز کی گی دا سے ببینی کی گی دل تا چکم دا غدی کل قائدہ دا ہوگا غی سرا تڑل نور ترخزب تنظیمون دی دا کم زندر آخری خدا زمونگا دے ریاست والا اجازت ورکڑے ہو او دل تا چکم دے نو دل تا پاکستانیان دی دا دل تا اوشی مدوشستان کے ہوگا سیاسی یا جب تو جہد دے اغیبانے چکم دے نمونگا دے سیاسی حال نہ رو باسو یا فوجی حال نہ رو باسو کوئی کم جاکے چھ فوجی حال پکار دے لتا سیاسی رو باسو چکم جاکے سیاسی حال پکار دے سا فوجی حال رو باسو
بریگیڈیئر صاحب جدا قسمر وسلوال ڈلی دی یا دغی مشران دی نو دی مرکزون خوم دل ته پاکستان کی دی او داس پکلو بانډو کیم نه دی بغټ غټو خارونو کی دی او اغي دغه ذمہواری هم منی بیا د پاکستان چې کوم فوجي اسټابلیشمنت دی اغي بزیر دی چې دغه خلق ونی سی اغي له سزا ور کی اغي هم دغه خبره کی چې د بهر ملکونو خلق دی نو د دې انجام بسید دی مل د پاره
مدام ہم دغه فکر کنه چې څنګه تاسو ګورئ د پیښور واقعیا او د دسمبر کې پښپړسم دسمبر باندې شو دا د مې رااله دا چې اوس د کراچۍ واقع او دا سکول هغه مونږ ګور په دې پسې شروع شي دا چې به یو څو مونږ تاسو بل واقع او شي دا کې سره فوج نه دی د سټین کې په کراچۍ کې وګورئ هغه ته چې کوم سیاسي قیادت دی هغه تاسو نه اهل دی او تاسو پیمانه چې هغه د دې اهل نه دی چې هغه الته انتظام او چلي دی او تاسو ګروپونو خلاف چاہیے مرد جو بلد آگی کار دیا اور دید مضبوط تھی حال تا چکم
تاسو مشال ریډیو ته وجز د خبر ایجنسی سیاسي مشرانو ویلي چې دوی په خپل سیمه کې د ایجنسی کونسل وړاندیز ردوي او بلدیاتي ټاکنې غواړي. د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواره په دې اړه رپورت لري.
د خیبر ایجنسی په جمرود پرس کلب کې نا دولتي ادارې ساوت ایشیا پارتنرشپ پاکستان لخوا په تر سره شوې غونډه کې د خیبر قبایلی سیمې سیاسي پارټیو مشرانو د فاټا ریفارمز کمیشن هغه سفارشات رد کړل چې په کوم کې د خیبر پښتونخوا گورنر ته په فاټا کې د ایجنسی کونسل د جوړولو په حق لا ویل شوې دي. د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې موږ ته نامزد ایجنسی کونسل نامنظور دی او واړو چې په فاټا کې هم د ملک د نور برخو په سیر د بالغ رای دهی په بنیاد آزاد بلدیاتی الیکشن تر سره شي. په دې حق لا د غونډه کې شریک د قومي وطن پارټۍ او مشر ایډوکیټ اسد پردی وویل چې مونږ په فاټا کې همیشه د بلدیاتی نظام خبره کړې ده.
مونږه د لوکل ګورنمنت تجویز ورکړې ده، د کونسل تجویز مونږه نه ورکړې. مونږه دا ویلو ہر ایجنسی کے دی بلدیاتی الیکشن ہوشی لوکل گورنمنٹ کی ایجنسی پر سطح جوڑ شی دی فاٹے دی پارا لوکل کونسل منگا نو اور کڑے لوکل کونسل دے دی چی کڑے دے دا کی نامینیشن دے دا کی انتخاب نشتا دی کی سرا دی انتخاب کنسپٹ شتا نا پا دی ٹول ریفارمز کے زکا منگا ٹول سیاسی پارٹو کپ باجوڑ کی میٹنگ شوے دے کپ خیبر کے شوے دے کپ وزیرستان کے شوے دے مونگ دا ریفارمز ٹوٹلی ریجیکٹ کڑی دی مونگ مسترد کڑی دی زکا چی دا دی عوامو او دې سره سٹیک ہولڈر چې دې کومه خبره کوي دا دې اغه تجاوز دې کې نه دي شامل.
او د پاکستان پیپلز پارټۍ د خیبر ایجنسی صدر حضرت ولی پردی وویل چې دا سي کونسل مخکې هم جوړ شوی وو خو هیڅ اختیارات ورسره نه وو.
ورا پتیر ایجنسی کونسل کې زه پخپل یو کونسلر پاتې شوم. تاسو په لای کې نو کوم چې د شنختی د داسخت نه یا د ډومیسایل د داسخت نه بغیر د موږ سره هیڅ قسم اختیار نه وو. قانونی طور حکومتی طور اختیار د موږ سره نه و. بل خبره چې یو سړی په خپل تعلق باندې څه کاوله یارته اوسن کیږي وانه مخکین کیدو بیا بین کیږي. کما پیر چې د کونسل چیئرمین پولیټیکل ایجنٹ یا ڈپٹی کمشنر څوک وی نو ډیر افسوس خبره ده. به اس کله مونږ قبول نکوو، اس کله به دا مونږ له منظور نه وی.
د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ یو مشر نسبت علی پردی په فاټا کې د بلدیاتی انتخاباتو په حق لا خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
خو کومې چې بنیادی خبرې د مونږ د حکومت نه وخت نه وی اغه لا پکار دي چې یو ذمہ وار او غیر جانبدار انتخاب شي او اغه په وټ په ذریعہ باندې وشي او اغه عوام خوخ کی او اغه مخ کی ولګي او اغه خپل فیصله حکومت سره کوي. پدا کې پکار دي چې تعلیم یافته خلک رو مخ کی کړی شي، اغه نه رایا وخصت شي.
او د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر منظور علي پردی وویل چې قبایل وس هم د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی. اسرار الله مومند را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
عوامی نیشنل ګوند د کاشغر گوادر کوریډور لارې د ممکنه بدلون په اړه په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده چې سهار 10 بجې به پیلېږي. د مشرانو خبریال وایي چې د یاد ګوند مشر سپندر ولی خان او د دغه ګوند یو شمېر نور لوړپوړي سیاستوال پرون د جمعې پر ورځ کوټې ته رارسېدلي دي. یاد وي چې د شروع پر ورځ د وزارت نو شریف په مشرۍ د کاشغر گوادر اقتصادي رادارې په اړه شوې ټول ګوندیزه غونډه کې پارلماني غړو ته باور ورکړل شو چې په منصوبه کې هیڅ بدلون نه دی شوی، خو ملتپال او سیاسي ګوندونه دغه نه مني او دوی تور لګوي چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر کوډور پخوانی لار چې له پښتنو سیمو تیریږي اړوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په خالصي مخې د فرقه ییز تشدد مخنه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. د یا سازمان مشر زهره یوسف پر مسله ډاکټر ویل چې په کراچۍ کې پر شیګانو له شوي برید داسې ښکاري چې حکومت د وسلو ډلو پر ضد کومه سرګند تګلار نه لري. د روس له هغو چې په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو د تیرې چار شنبې پر ورځ شوی برید کې 340 کسان وژل شوي وو. د برید پړه جندوله ډلې پر غاړه اخیستې وه. په خبره ایجنسۍ کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دوی غواړي چې د ملک د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې هم د ووټ په ذریعه آزاد بلدیت انتخابات ترسره شي. پرون په جمرود پریس کلب کې د یوې نو دولتي ادارې لخوا په رابل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشران وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې پکې د خبر پښتونخوا ګورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسۍ کونسل له جوړولو ویل شوي. افغان امنیتي چارواکو پرون مشر ډاکټر ویل چې د غور ولایت د چار سردی ولسوالۍ جګړه تر 5 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ ژوبل سره پرون پای ته ورسېده. د امریکا په بوسټن کې د ځغاستې لوبې او مرتن ځغل پر مهال په بمونو ایښودو کې ککړ ګرځېدلې جوهر سر نایب ته د مرګ سزا ورول شوې. او د عراق پوځي چارواکو ډی پی خبرې ایجنسۍ ته ویلي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اورید چې اسرار العالم مومند وړاندې کوي. اوس بولار سو اسلام آباد ته وګورئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپل غونډه کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. هلته د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر د ورځپاڼې لوستې دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي چې په پاکستان کې کرپشن او درغلی په خبرو نه ختميږي، بلکې د دې لپاره به عملی اقدامات کول وي. ادریه وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف یو دستور کې ویلي دي چې په پاکستان کې شتمنو ته قرضې معاف کیږي، خو غریب که معمولی شان غلطي هم وکړي نورا گیر کړي شي. ادریه د وزیر اعظم نواز شریف په خبره لیکي چې حکمرانانو تل په معاشره کې د غریب سره د ناانصافۍ ذکر کړی دی، خو په حقیقت کې د هغه د ژوند او د دې ملک د نظام بدلولو کوشش نه دی کړی. دلته په پاکستان کې معاشي انصاف نشتا او هم په دې وجہ اکثر ولس غلطه لار خپلوي. دریا اخر کې لیکي چې ملک کې د کرپشن ختمولو او د نظام بدلولو او دلته معاشرتي او معاشي انصاف ورکولو لپاره حکومت او سیول ادارو له د خپلې ذمہواري احساس پیدا کول پکار دي، او که حکومت دا غواړي نو په هر حال کې بورله د پاکستان نظام بدلول وي. صرف په بیانونو باندې په دې ملک کې بدلون ناراضي. بل پلو خور نخ پریدون کې مشرق ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عطیف خان یو دستوري ته په خپل خطاب کې ویلي دي چې تیر وختونو کې د تعلیم څنګه ته توجه نه دی ورکړی شوی، او زمونږ ټوله پاملرنه د تعلیم نظام په سمولو ده، او دغه وجه ده چې تر دې دمه 2000 استادان په قابلیت اغستې شوی دي او نور یو کم ډیر زربه هم اغستې شي. ادریه د وزیر تعلیم د خپل وایي چې د دوی حکومت د سزا او جزا نظام معرفي کړو، او هر هغه استاد چې ښه کار کوي ورته به انعام ورکول کیږي، او په خراب کارکردګۍ 15300 استادان لری کړی شوی دي. ادریه مخکې کې چې د وزیر تعلیم داوا په خپل ځای خوص هم د ان ټی ایس ټیسټ نواخله تر د تقررنامې پورې ټول کار د یو خاص مافیې په لاس کې دی، او چې دوی نه غواړي نو هیڅوک نشي برتی کېدی. بل دا چې هر څوک د سرکاري اسکولونو استادان ډیر په میرټ او قابلیت برتی کیږي، خو بیا هم تعلیمي معیار ورځ په ورځ په ښکته روان دی، او ځکه خلک خپل چی په پرایویټ اسکولونو کې داخله وی. په کار د چي صوبایي حکومت او وزارت تعلیم دې ټول مسلو ته پام راوګرځوي او معیاري تعلیم ته توجه ورکړي، نو هله به ممکن شي چې په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي نظام خشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرست مجلې د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د ریپورت پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د وسلوال طالبانو وروستي بریدونه غندلې دي. نور تفصیل له ګلایا زاورو.
نیشنل انټرست مجلې د امریکا د کانګرس یو رپورټ خپور کړی چې پکې پاکستان ته د وسلو او ګرانټس ورکولو تفصیلات ورکړل شوي دي. واشنگتن داوا کوي چې دغه وسلو ورکولو سره پاکستان توانېدلې چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا ښه ملګری جوړ شي. خو د مجلې په خبره ثبوتونه د دې خبرې نفي کوي. په حقیقت کې پاکستان په سیمه کې د امریکا ګټو ته نقصان رسوي او په هیواد کې دننه او بهر د اسلامي ترهګر سرچینه جوړه شوې ده. مجلې کې چې د واشنگتن لخوا پاکستان ته دغه سامانونه ورکول د ترهګرۍ او اورپکو پر ضد جګړه کې لږ افادیت لري، خو د هند پر ضد جګړه کې یې ارزښت زیات دی. مجله زیاتوي چې لډیر مودې راهیسې اړتیا ده چې امریکا د پاکستان لپاره په حقیقت ولاړه نوي پالیسي ولري. نیشنل انټرست مجله لیکي چې د واشنگتن لخوا جوړ کړل شوی اړیکړی سمولو لپاره د پاکستان په اړه په سمدستي توګه نوي پالیسي پکار ده چې تر هغه پورې د پاکستان په اړه سخت ګامونه پورته کړل شي چې تر څو د جهادیانو مرکزونه نوي بند کړي. مجله لیکي د پاکستان ناکامه ریاست ګرځېدو ویره د کانګرس بې زړه غړو د سپینې ماڼۍ د بارنو چارو او د دفاع د چارو وزارت چارواکي دې ته اړ کړي چې په دې یقیني حالاتو سترګې پټې کړي. یو خبره یقیني ده چې د پاکستان ناکامېدل به نور ترهګري او مرګونه رامنځته کړي او د دې ذمہوار په خپل دغه هیواد وي. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټ انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې وایي پر ولسی وګړو د وسلوالو طالبانو حملې د نړیوال او بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د سانګې څېړونکي حوریا مصدق وایي چې دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړو چې پر ولسی خلکو دی بریدونه نه کوي. په خبر پاڼه کې حوریا مصدق وایي چې د رپورټونو تر مخه د یو شمیر مرستندوی کارکونکو وژنه د اندېښنې خبره ده. وسلوال طالبان یو ځل بیا هغه خلک او ادارې په نخښه کوي چې د افغان ولس مرستې کوي. حوریا مصدق زیاتوي چې وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو څخه خه خبر دي، خو له هغې باوجود هغه کارونه کوي چې د دوی په خوښه وي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړو چې د بېګناه خلکو وژنو نه ډډه وکړي او د جنګي قوانینو احترام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هیواد به له خپلو خلیجي اتحادیانو سره د هغوی په وړاندې د موجودو ګواښونو په شنډولو کې ولاړ وي. نوموړي ویلي چې د اړتیا په صورت کې به د خپلو خلیجي ملګرو هیوادونو دفاع په پوځي توګه کوي. په دې اړه نور تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مې پر 14 نیټه لخپل خلیجی اتحادی هیوادونو سره د اودریدلو لبارنو بریدونو په وړاندې د دوی په دفاع کولو او په سیمه کې د ایران د عدم استحکام فعالیتونو په وړاندې له خلیج سره د مرستې ژمنه کړې ده. د مې پر 14 نیټه د مریلند په کیمپ ډیوډ کې د خلیجی هیوادونو د همکارۍ کونسل د شپږو غړو ریاستونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته باراک اوباما د دغو هیوادونو د اندېښنو د آرام کولو لپاره قوي ټکي استعمال کړل. د خلیج عربي هیوادونو د شام، یمن او عراق په ګډون په سیمه د ایران د لا زیاتیدونکي نفوذ او نیابتي جګړې په اړه اندېښمن دي. اوباما په میریلند کې خبري کانفرنس ته ویل چې د خپل خلیجی ائتلافیانو د امنیت په حق له خپل کلک ژمنتیا یواره بیا تکراروي. د نوموړي په خبره امریکا پر خپل ژمنو تل ولاړوي. اوباما د خلیج هیوادونو ته بیا باور ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو په حق له دغه هیواد سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو چې سه هم موافقه کیږي هغه به سیمې ته ګواښنه بلکې ګټه ورسوي. که څه هم باراک اوباما د خلیجی هیوادونو له تمې سره سم کومه رسمي دفاعي معاهده وړاندې نه کړه، خو پر ځای نور ګامونه اعلان کړل چې پکې په بالیسټیکي میزایلي دفاعي نظام کې د هغوی مرسته کول، پوځي تربیت زیاتول او د وسلو خرڅ ته منظمولو په لړ کې د دوی مرسته کول شامل دي. یاد سرمشي زغونډه په داسې حال کې وشوه چې د پر 14 ایران یو وار بیا په خلیج کې په یوې تجارتي کښته ډزې وکړې. له دې وړاندې هم دغه شان په خد اپریل په میاشت کې مخې ته راغلی و. ایران دا ځل د ډزو کولو وجه یو مالی لانجه خودلې ده. د اوباما د امنیت مرستیال سلاکار بن روډ سیادې په خپې پاګلو ویل چې دا د هغه چیلنج سرګندونه کوي چې د خلیجی هیوادونو توجه پر مرکز ده. خو نو موري زیاته کړه چې په کیمپ ډیوډ کې په یو ورځنۍ سرمشي زغونډه کې پر بحث ونه شو. د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر عادل الجوبیر ویل په کار نه ده چې ایرانیان داسې قسمه کار ته پرېښودل شي او باید چې داسې فعالیتونه بند شي. نوموړي له ایران سره د نړۍ د طاقتورو هیوادونو د مذاکراتو په اړه وویل چې د عربي هیوادونو مشرانو ته باور ورکړل شوی چې د دغو خبرو اترو هدف تهران له اټومي وسلې ترلاسه کولو نه منع کول دي او دا چې د داسې وسلو لپاره به ټولې لارې ورته پرې کوي. خو نوموړي ویل دا لا تر وخت مخکې ده چې وویل شي چې آیا ایران به دا ومني که څنګه او دا چې آیا حتمي تړون ته به ورسېدل شي که نه. د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
تاسو مشال ریډیو ته ورجست د هند وزیر اعظم نریندر مودی پرون په یو مهم غړنل کې دونکو سفر چین ته ولاړ نو موړی د چینی ولسمشر شی جینګ پینګ ترڅنګ له یو شمیر نورو مشرانو سره لیدل ټاکل شوی دی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی به تر درو ورځو په چین کې وي دغه د دې سفر تر ټولو مهم هدف د هند او چین ترمنځ په اړیکو کې شوالی رامنځته کول بلل شوی دی فرشته جلالزی په دې اړه رپورت لري
د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل پلرنی کلی ته مل مکړی وو سره لدی چې د هند او چین حکومتونه په تیر څو لسیزو کې په سیاسي لانجو او سرحدي اختلافونو کې شکیلو صدر اعظم مودی او ولسمشر شی په خپل کې د باور پیدا کولو هڅه کوي نریندرا مودی پرون چین ته ولاړ او درې ورځې به هلتوي دا چین ته د صدر اعظم په توګه د مودی لومړی سفر دی او ویل کېږي چې په چین کې ډیر توت هرکلای شوی دی چین او هند لشتلجه د وګړو د شمیر نه پلوه د نړۍ له سترو هیوادونو ګڼل کېږي دواړه هیوادونه په خپلو کې ګڼ شمېر ستونزې لري سرحدي اختلافات د هند له رقیب هیواد پاکستان سره د چین ملاتړ په هند کې د تبتیانو د تبت شوي مشر د لیلا ماشتوالی او داسې نور ډېر مسایل شته چې د دواړو ترمنځ د ستونزو په اوږده لیست کې دي د چین ولسمشر پر صدر اعظم مودی ژغ وکړ چې د نړیوالو او سیمه ایزو مسؤلو په اړه همکاري زیاتې کړي او په ګډه کار وکړي چې نړیوال نظم په سم او منصفانه لوري برابر شي ولسمشر شی د هند صدر اعظم ته وویل دواړه ولسونه باید تاریخ ته پام وکړي او په دې وپوهېږي چې زموږ د سوکالۍ لپاره ستراتیژیکې اړتیاوې څه دي او د پرمختګ لپاره نږدې شراکت رامنځته کړي د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین د ولسمشر خبرې په خپلو کې د نشنالیست یا ملت پالو احساساتو د پارولو لپاره هڅه ګڼل کېږي څو د خلکو ملاتړ او زیات مشروعیت ترلاسه کړي او خپل هیواد په نړیوال سیاست کې د سترو لوبغاړو په کلیکه کې ودروي رویټرز وایي دا خبرې تر یوه حده مودی ته هم راځي کې ځکه هغه هم په نړۍ کې د هند د پیاوړي حضور ملاتړ دی د چین د کمونست ګوند رسپانی پیپلز ډیلی د هند او چین د ملګرتیا د پراختیا په اړه د غربي هیوادونو د نیت په اړه ویلي چې غالبا زیات غربي هیوادونه د شراکت ته د شک په سترګه ګوري د رسپانی په سر مقاله کې لیکل شوی دا څرګنده خبره ده چې غربي قدرتونه نه غواړي چې د هند او چین ترمنځ اړیکې زیاتې او دواړه هیوادونه سره نږدې شي ځکه دا کار په آسیا کې د غربي هیوادونو راتلونکي ته ګواښ پېښولای شي د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اورګاډي د پټلیو د جوړولو د صنعتي پارکونو د ښاري سیمو د پراختیا او داسې نورو اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره ګډ کار وکړي څو د ولسمشر شی په وینا د هند او چین ولسونه وغوړيږي چین په سیمه کې د سولې ثبات او سوکالۍ د پراختیا لپاره هند ته د همکارۍ ژمنه کړې ده د چین ولسمشر په داسې حال کې د سیمه ایز امنیت په اړه د همکارۍ خبره کوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د فعالیتونو په اړه د نړیوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي د هند صدر اعظم نن سهار د چین د خلکو په ستر تالار کې د دې هیواد صدر اعظم لی کیانګ سره وکتل او د یو شمېر لویو سوداګرو سره د لیدو لپاره به شانګهای ته ولاړ شي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
اوس به هم د نسیم هاشمی په ځل کې وسندره واورو
لره کا غم ناجی لره کا غم نا سنگ شو نمے درتا وچ بنگڑی لرے کا تول پما ما نمے درتا وچ بنگڑی لرے کا تول پما ما لرے کا غم نا جی لرے کا لرے کا غم نا لرے کا غم نا جی لرے کا لرے کا
سنگ شوے نمی درتا وچی بنگڑی لرکا دول دپا ماما دول نمی درتا وچی بنگڑی سنگ شوے نمی درتا ولچے بنگڑی لرے کا ٹول دے پا ماما نمی درتا ولچے بنگڑی لرے کا ٹول دے پا ماما لرے کا غمونا جی لرے کا لرے کا غمونا لرے کا غمونا جی لرے کا لرے کا غمونا نمی درتا ولچے بنگڑی
مشال ریډیو ته وجه د جمعې پر ورځ د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د شوونکو لپاره د اوسېدو د یو شارګوټي د جوړولو کار پیل شو. په دې شارګوټي کې به زرو تنو رسمي شوونکو ته یو نمره مځکه ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې اورو.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د خونکو د کورونو لپاره د خارګوټي د بنسټ ډبره کې خودل شو. په دې خارګوټي کې به د یاد ولایت رسمي خونکو ته د ځانګړي کراندود له مخې یوه نمره ځمکه وویشل شي. د جمعې په ورځ د خونکو د خارګوټي د کار د پیل په مراسمو کې د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچي ځاځي رسنیو ته وویل چې په دې خارګوټي کې به زرو خونکو ته نمرې وویشل شي.
دا د 500 جریبه په شاوخوا کې خارګوټي دا تقریبا زر نمرې به پکې راځي. له دې خارګوټ سره به مونږ وکولای شو چې پکتیکا ولایت کې چې ډېری معلمین مسلکي نه دي، مونږ ډېری مسلکي معلمین پکتیکا ولایت ته د خارګوټي په واسطه راجذب کړو او په مکاتبو کې په دندو وګمارو.
د پوهنې رئیس وړاندې وویل چې د پکتیکا هواره ځمکه پراخه ده. دوی به په راتلونکي کې یو شمېر نورو سیمو کې لکه ارګونزون کې هم د ښوونکو لپاره خارګوټي جوړ کړي. د ښوونکو د خارګوټي د پرانیستې د مراسمو ګډونوال د ولایت مرستیال عطاالله فضلي وویل چې د ښوونکو دغه خارګوټی په 500 جریبه ځمکه کې د مامورینو د خارګوټي تر څنګ او ښار ته په نږدې فاصله کې جوړیږي چې د ښوونځیو، روغتونونو، کانالیزاسیون، جوماتونو او شنو ساحو تر څنګ به نورې لازمې اسانتیاوې ولري.
د پوهنې د محترم الجلیله وزارت د انکشافي بودیجې نه به دا خارګوټه جوړیږي په عصري شکل چې شنې ساحې، کانالیزاسیون سیستم، د ژوند مختلفې اړتیاوې چې وي هغه به پوره کیږي. مسجد شریف، سرکونه او نور د ژوند لومړنۍ ستونزې چې دي هغه به پکې حلي، وړکتون به ولري، پلیسه به ولري او دغسې نور سهولتونه.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې یو تن ښوونکي ظفر خان باوري وویل چې د دې خارګوټي په جوړولو سره به په دې ولایت کې د ښوونکو ډېری ستونزې هوارې شي او دوی به په راتلونکي کې زده کوونکو ته لا ښه ښوونه او روزنه ورکړي.
د معرف لخوا د دغه شارک استادانو ته په توضیح کولو سره د استادانو ستونزې به حل شي او دوی به په راتلونکي کې د لا ښه ښوونې ته زړه ښه کړي او دغه د نورو استادانو په روحیه باندې مثبت اغېز لري.
د یادولو وړ ده چې دا په پکتیکا کې لومړنی خارګوټی دی چې د ښاري معیارونو برابر به په دې ولایت کې د ښوونکو لپاره جوړ شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښست. د افغانستان کابینې په هیواد کې د صحت په برخه کې د اسانتیا پراخولو لپاره له اټمي انرژي څخه د استفادې لپاره د قانون مسوده منظور کړې ده. افغان چارواکي وایي د دې قانون هدف یوازې یوازې سوله ییز دی او دوی غواړي چې د ولس په عامه ګټه ترې کار واخلي. یوسف زدران پرې رپورټ لري.
د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د اټومي انرژي څخه د استفادې تصور ډیر ژر په حقیقت بدلیدونکی دی. د اټومي انرژي څخه د استفادې تر هغه د چارشمې پورز د کابینې د تایید وړ وګرځیده، خو په دې اړه یوازې څو نور ګامونه پاتې دي. د افغانستان د عدلي وزیر وایي د قانون دا تر هغه د اټومي انرژي څخه د ګټورې استفادې او سولېز هدف په مقصد جوړه شوې ده. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د پنځمې پورز ازادي رادیو ته وویل په دې قانون کې غټ ستراتیژیک هدفونه ځای شوی دي، خو تر ټولو لومړی د روغتیا اړوند هستوي پروګرام ژر پیلیدونکی دی. نوموړی د اټومي انرژي تطبیق له اوږدې مودې راهیسې یو جدي اړتیا ګڼي. ګڼ شمېر افغانان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته سفر کوي، نو ځکه د کابل طبي پوهنتون او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اړتیا درلوده چې دغه قانون ژر پاس شي او په هیواد کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکزونه فعال شي. دا یوه جدي اړتیا وه. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي د ملګرو ملتونو له لورې د اټومي انرژۍ په وسیله د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د مرکز جوړولو یو شرط د اټومي انرژۍ په برخه کې د قانون شتون ښودل شوی دی. ویل کېږي چې تر راتلونکو دوه اونیو به د قانون دا طرحه ولسي جرګې ته ولیږل شي. د رادیو اکټیو شواګانو څخه د ساتنې، د اټومي شواو په وړاندې د چاپیریال پاکوالی او د فاضله موادو کنټرول د اټومي انرژۍ د قانون عمده اهداف ګڼل شوي دي. د قانون له مخې د نړیوالې اټومي انرژۍ د اژانس غړي هیوادونه مکلف دي چې خپل هستوي پروګرامونه د غړو هیوادونو تر څار لاندې مخته یوسي. افغانستان د دې اژانس 155 غړي هیواد دی چې نږدې 60 کاله وړاندې دا غړي توپ خپل کړی دی. له دې سره سره په افغانستان کې د اټومي انرژي د سولېز استعمال په خاطر هڅې شوي، خو ویل کېږي چې په 1450 هجري کال کې د نړیوال هستوي انرژي د اژانس اړیکې له افغانستان سره کم شوې او وروسته بیا د کورنیو جګړو له امله دا اړیکې بيخي پرې شوې دي. په پرمختللو هیوادونو کې د اټومي انرژي څخه په بیلابیلو روغتیایي برخو کې استفاده کیږي او د سرطان په څیر د ځینو ناروغیو په علاج کې تر ټولو ډیره اړتیا احساسېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال نږدې 40,000 افغانان په سرطان ناروغۍ اخته کیږي چې شاوخوا 14,000 بیا د همدې ناروغۍ له امله مري.
میډیا او ځوانان
خاطر لکه په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي د ډیجیټل ورو کوچ کله فاټه تل لا شو کال ده کې موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل حال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری او نو شریف ته خبرې په سره خت دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پا پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف باندې او چې کوم د مطلب د بل طرف فاندینګ وي درو درمي ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دغه صدی د صدی د خبره کوي.
سخت دریزي چې د کنه په معاشره کې دنه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار اخستې دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو دا خبرونه وی او یا تاسو د خوشی نوري خبرونه کته سو په ریډیو واوري خوشا او کا در څخه تیرې سينو په بیا اوریدلې غواړي د مشال ریډیو ویب پاڼه ته ورسې. د مشال ریډیو د ویب پاڼه پته ده www.mashalradio.com. هلته تاسو د مشال ریډیو ټول رپورټونه، سندري او ویډیوګانې کتلای شئ او هم د تاسو کولای شئ چې په فیسبوک کې د مشال ریډیو ملګری شئ. مشال ریډیو ولټوي او مشال ریډیو پانه خوشا کوي. د مشال ریډیو ټول رپورټونه او خبرونه بس تاسو د فیسبوک پر پانه راځي. او سم د خبرونې په پای کې د سمیع الله شمشیر په ځخ کې سندراو
Thank you.